لاس پجیش په احمد چی بریم داسې جړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه او دا هم خبرونه د افغانستان د امانت صندوق د بورډ لومړنی ناسته پرون ماښام د سویس په جنوا کې وشوه. دا بورډ د افغانستان د سباندي درینی میلیارد ډالرو نظارت کوي چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه سویس ته انتقال شوی دی. د دغه بورډ یو غړی او د افغانستان د مالی پخواني وزیر انوارالحق هدي ازادي راډیو ته وویل په غونډه کې په دې خبرې وشوې چې ژر تر ژره دا پیسې په کار واچول شي او ګټه ځینې ترلاسه شي. وړاندې په خبرونه کې تفصیل اورېدل شي. په کابل کې تیره شوې بي چاودنې لږ تر لږه دوه کسان ووژل. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته په یوه راستولي پیغام کې وویل چې پېښه د کابل ښار څلورمې حوزې اړوند دریم پروان سیمه کې یو کورولا ډوله موټر کې شوې ده. هغه زیاته کړې چې موټر اور اخیستی او پکې دوه ناست کسان وژل شوي دي. په انډونیزیا کې د یوې زورورې زلزلې له امله د مړیو شمېر تر یو سلو شپېته تنو واوښت. د دغه هیواد په لویدیځ جاوا ولایت کې پرون دوشنبې د ریختر په کچه د 15.6 درجې زلزلې په پایله کې سلګونه کسان ټپیان شوي هم دي. تر ټولو زیات چن په سیانجور ښارګوټي کې خلکو ته اوښتی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د لویدیځ جاوا والي رضوان کامل ویلي چې ډیری وژل شوي د ښوونځي زده کوونکي دي. د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو د عراق په شمال کې د کردانو پر مرکزونو پر توغندیو او ډرون الوتکو برید کړی دی. تهران دا کردان تورن کړی دی چې د ایران دننه په ناقراریو کې لاس لري. د راپورونو له مخې اربیل هوایي ډګر ته چیرمه د ایراني کردانو د کوم لګوند او د ایراني کردستان د ډیموکراتیک ګوند مشانو مرکز په نقشه سوی دی. د ایراني کردستان د ګوند یو جګپوړی غړی محمد نظیف قادری د دې برید پر مهال چې وړ مورزو شو ووژل شو. بلورته د هنګاو په نوم په ناروی کې د بشري حقوقو مشته ډلوي چې ایراني ځواکونو د ایران په لویدیځ کې وړمشپه د مریوان او جوانروت ښارونه هم وشتلي چې لشتر لشه ډیر لستنه پکې وشل شوی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر د اوکراین د زاپاروژیا د اټومي مرکز شاوخوا د یو خوندې زوند جوړېدو لپاره د سلام مشورو د زیاتوالي خبر ورکړ. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل ګروسی د زاپاروژیا د اټومي مرکز د خوندیتوب په تړاو نور جزئیات ورنکړل، خو له څو میاشتو راهیسې د هڅې پیل کړي چې دا اټومي مرکز خوندي شي. ښاغلی ګروسی پرون دا خبر هم وکړه چې د زاپاروژیا د اټومي مرکز شاوخوا د شنبې او یکشنبې په ورځو بدې ډزې شوې دي چې په روسیو میاشتو کې دا له جدي پیښو څخه ګڼل کیږي. د فوټبال په نړیوال جام کې نن ارجنټاین د سعودي عربستان سره، ډنمارک له تونس سره، مکسیکو له پولند سره او فرانسې له استرالیا سره مخامخ شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه لښ پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د څه باندې 3 میلیارد ډالرو د امانت صندوق بورډ تیر ماښام غونډه وکړه. د دې بورډ لغړی انوارالحق اهدی سره شخیدلی یو.
دغه پیسې باید سپتزره فیصله سرمایه گذاری وسی په هغه حساب کې سپ بانک ته واچول سی سپ غلدی منفعت لري.
د ډیورنډ پر کرښه د نشته د مخنیوي لپاره د طالبان او پاکستاني چارواکو ترمنځ خبري وشوې.
مذکرات نه کوم شول بکی هغه لکه ختیاري سره غلی دي چې شاید جنگ خو مخ کوي.
پروسکان کې مشاهره شوی او د خبرونې لوی برخه مو د سندرو ملمانه پروګرام ته ځانګړې شوې چې پکې تاسو ته سندرې لرو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د امانت صندوق بورډ چې د افغانستان په څه باندې 3 میلیارد او 500 میلیونه ډالر باندې د څارنې لپاره په سویس کې جوړ شوی، تیر ماښام خپل لومړی ناسته په جنوا ښار کې وکړه. د افغانستان بانک څه باندې 3 میلیارد ډالر پیسې د هغه 5 میلیارد ډالر څخه دي چې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د امریکا متحده ایالاتونو کنګل کړی. د امریکا متحده ایالاتونو د روان کال په سپتمبر میاشت کې اعلان وکړ چې د دې پیسو نیمایي برخه به له افغانستان سره د اقتصادي مرستو په هدف په سویس کې یو صندوق ته ولي شي. 3 میلیارد ډالر لا هم د متحده ایالاتونو لخوا کنګل دي. سفیولا سنګزی راپور لري.
د افغانستان بانک په خوانی رئیس انوار الحق هدی چې د امانت د صندوق د بورډ غړی دی وایي د دوشنبه ورځې د غونډې یوه برخه د یادو څه باندې 3.5 میلیارد ډالرو په کار اچولو باندې متمرکزه وه. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مهم خبره پکې دا و چې دغه پیسې باید زر تر زره فیصله سرمایه ګذاري وسي. سرمایه ګذاري منظور هغه سه منفعت لري، په هغه ډول هغه حساب کې چې په بانک واچول سي په هغه لري منفعت لري، او هغه منفعت هم باید موږ ته نظر هغه څه دراکي. او دا خبره مطرح سول سي باید د فند مشري هم افغانانو سره وسي.
د امریکایي چارواکو په وینا د افغانستان بانک 3.5 میلیارد ډالر کنګل شوي پیسې په وروستیو کې له واشنگتن څخه په سویس کې یو صندوق ته انتقال شوې څو د طالبانو له لاسرسي خوندي شي. د راپورونو له مخې د برېښنا د وارداتو پیسې نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پورونه په پراختیایي برخه کې مرستې او د افغاني بانک نوټونو د چاپ لګښت د دغه صندوق له لارې ورکول کیږي. دا مالی غونډه په داسې حال کې کیږي چې د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو سره په میلیونونو خلک د لوږې له ګواښ سره مخ دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د دې صندوق په غړو کې په سویس کې د امریکا سفیر سکاټ میلر، د سویس د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی الکساندر باومن، د افغانستان بانک پخوانی رئیس او د دغه هیواد مالی پخوانی وزیر انوار الحق هدي او د افغانستان بانک د عالي شورا غړی شاه محمد مهرابي شامل دي. د طالبانو حکومت د افغانستان بانک د میلیاردونو ډالرو کنګلول له نړیوالو قوانینو سرغړونه یاده کړې ده. د طالبانو د حکومت چارواکي ټینګار کوي چې دا پیسې باید ټول د افغانستان په واک کې وي. د افغانستان د چارو یو کارپوه طارق فرهادي تیر شپه ازادي راډیو سره په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
طالبان گفتن کې صندوق مبالغش مربوط مردم،
طالبانو ویلي چې د دې صندوق پیسې د افغانستان خلکو پورې اړه لري. ستونزه دا ده چې امریکا طالبانو ته پیسې نه ورکوي، ځکه طالبان د امریکا او ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې دي. نو امریکایان مجبور شول چې دا پیسې دریم هیواد ته ولېږدوي. وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان واک ترلاسه کړ، امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 1 میلیارد ډالر کنګل کړل. د فبروري په میاشت کې بیا د امریکا ولسمشر جو بایدن یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د دغه هیواد له مالي څانګو غوښتل شوي و چې د دې پیسو نیمایي برخه د سپتمبر د 11مې د بریدونو د قربانیانو کورنیو ته او پاتې نورې د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو لپاره ځانګړې کړي. خو د امریکا فدرالي محکمې تر اوسه د سپتمبر د 11مې د بریدونو د قربانیانو کورنیو ته د افغانستان بانک د پیسو د تخصیص په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې.
د افغانستان د امانت صندوق بورډ د لومړي ځل لپاره په جنوا کې غونډه وکړه. دا بورډ په سویس کې د افغانستان د څه باندې 3.5 میلیارد ډالرو د نظارت لپاره جوړ شوی. د افغانستان بانک پخوانی رئیس او دغه هیواد د مالی پخوانی وزیر انوار الحق اهدي د دغه بورډ له غړیو څخه دی. له شاغلی اهدي سره صفي الله سنګزي خبرې کړي او لومړی ترې پوښتلي چې د دوشنبه په ماښام د بورډ په لومړۍ غونډه کې پر کومو موضوعاتو خبرې شوې دي. شاغلی اهدي په ځواب کې وویل
موضوعات خو زیاتر خپله دی سختار د دې سازمان و دی صندوق تشکیلاتو باندې څه ده خبره وسوله ده. او خپل مهم خبره پکې دا و چې دغه پیسې باید زر تر زره فیصله سرمایه ګذاري وسي. سرمایه ګذاري منظور هغه څه منفعت لري، په هغه ډول هغه حساب کې چې په بانک واچول سي په هغه لري منفعت لري، او هغه منفعت هم باید موږ ته نظر هغه څه دراکي. دا قسمت او مهم و او دا خبره مطرح سوله سي باید دی فند مشري هم افغانانو سره وسي کې یو مشورتي کمیټه هم باید له افغانانو سره جوړ سي چې دې فند ته مشوره ورکړي، چې په دې کې به د مختلفو افغانانو د وسي کې پکې سلا خلق به پکې وسي چې دې کمیټې لپاره هغه ورکړي.
حدیث محترم،
دا اولی غونډه او مقدماتي وه.
بله حدیث محترم، داسې وخت کې موږ تاسو خبرې کوو چې په افغانستان کې دننه خلک لوګي سره مخ دي او هغه ټول انتظار لري چې دغه پیسې د غوی فکر دا دی چې هغه ته انتقال شي او بل اخر ګټه به څه وي هغه ته. د عام افغانانو لپاره د تاسو پیغام څه دی چې دغه پیسې او په دې اړه باندې دغه تشکیلات او خبرې او هڅې د هغه لپاره څه ګټه وري دي؟
پیسې طبعا موږ د افغانانو په درد باندې درديګو او دغه حالات باندې څه ده هیڅ کوم څه افغانم څه ده خوښ نه دی. ول دا پیسې د بانک مرکزی لپاره ده او باید څه د بانک مرکزی سرمایه څه ده وساتل سي او په خاصو مواردو کې د دې استفاده کیدلی سي. دا د بشري کومکونو لپاره د دې څخه استفاده نه کیږي، د حق له نورو جوزي نه استفاده کیږي. بانک جهانی او بانک آسیایی کوم کړی، امریکې هم کومک کړی دی، همداسې اروپایي مالک هم کومک کړی، په کافي یعنی کافي خو نه، خو په یو غټ مقدار پیسې هر هفته تاسو پوهېږي چې کابل ته رسېږي همدغه د بشري کومکونو په خاطر باندې. دا صندوق څه ده؟ زیاتر د بانک د سرمایې د تحفظ لپاره ده، د هغې د زیاتوالي لپاره ده، او په بانکي سکتور کې د دې لپاره چې یو سیالت په بانک کې پیدا شي، د هغه په ارتباط باندې بس د تصامیم نیسي او کار به کوي، او همدغه د بانک سیالیه په ارتباط باندې نقدي نګي ده ورته ویي، لکه سي بل اصطلاح یې هغه په حکلام څه ده لږ څه بحثونه وسول.
انوار الحق احدی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د طالبان او پاکستاني عسکرو ترمنځ د تازه سرحدي نشټو د درولو لپاره خبري وشوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو او پاکستاني پلاوی پرون وروسته له هغه سره لیدلي چې په سیمه کې د طالبانو د ځواکونو او په وړاندې د پولې هاخوا ځایي قومونو او پاکستاني پوځیانو په نشټو کې دواړو خواو ته مرجوب لاوشتېده. صفی الله سنکزی راپور لري.
په سرحدي سیمو کې د نښتو له دوام سره سره دواړو لوریو خپل مذاکراتي پلاوي د خارلاتسي دروازې سره ناستې ته استولي وو. د ازادي راډیو د معلوماتو له مخې ناستې ته د طالبانو د پکتیا والی او ځینې نور چارواکي ورغلي وو. ځینې رسنیو له هغې ډلې تلونیوس او پخواله رسنیو یو شمېر خلکو دا هم ویلي چې د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال ملا فاضل مظلوم هم ډنډ پټان ته تللی. لا نه ده تایید شوی چې په ناسته کې ملا فاضل هم حضور درلود که څنګه. اخوا د پاکستان له لوري بیا په ناسته کې د کوهاټ کمشنر محمود اسلم او ځینو نورو چارواکو ګډون کړی. ازادي راډیو د دې ناستې ځینې نتایج شوي عکسونه هم ترلاسه کړي دي. سربیره پر دې د سیمې ځینو مشرانو د دې ناستې په اړه خپل معلومات شریک کړي. له هغې ډلې د خرلاتسو یو ځایي مشر سید مبین حسین د ازادي راډیو مشال څنګه د خبرو د ناکامېدو په اړه وویل:
طویل مذاکرات یو څوک مذاکرات نه ورسته، هغوی څه څه وي لکه ایمو کسانو نه منلې خبره او نه یې ومنل. ایمو جایزې مطلبې چې ایمو لیارې کې د روډ تیر کړی دی، روډ فل هول ته باندې کا ما استعمالوه ده ما جوړوه هغه به دوی منلی نه. نو مذاکرات ناکام شول. بکی هغوی لکه ښه تیاری سره غلي دي، شاید جنګ خامخو کوي.
د کورمې ځایي خلک ادعا کوي چې سلګونه هکتار ځمکه یې هغه وخت چې اغزن تار لګېده د افغانستان خوا ته پاتې شوې. خو سید مبین حسین زیاتوي طالبانو ورته ویلي له اغزن تار د افغانستان خوا ته پاتې شوې ځمکه د کورمېوالو نه بلکې د هغوی ده. د طالبانو دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو بېګا دوشنبه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وړ مشپه ازادي راډیو ته ویلي وو چې دواړو لوریو پلاوی ګمارلی او خبرې کوي. د پاکستان پوځ لا په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د بشري منابعو د پراختیا او بهر مېشتو پاکستانیانو د چارو وزیر ساجد حسین توری چې د کورمې اصلي اوسیدونکی دی پرون خپل ټوټر باندې طالبان د بریدونو په دوام تورن کړل او ټینګار یې وکړ چې د بریدونو د سمدستي درولو ترڅنګ باید د لانجو د هواري لپاره خبرې وشي. د راپورونو له مخې نښتې درې ورځې مخکې هم لومړی د کورمې د ځایي خلکو لخوا پیل شوې وې چې وروسته بیا د طالبانو ځواکونو او پاکستاني پولیساتو په یو او بل درنې او سپکې وسلې وکارولې. دغه نښتو کې دواړو لوري ته مرګ ژوبل هم اوښتې. د ډنډې پټان ځینو اوسیدونکو د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړي چې یو طالب او یو عام کس چې ډریور وژل شوي او څو نور کسان ټپیان دي. د کورمې ایجنسۍ امنیتي مسؤلینو بیا د ازادي اروپا مشال ریډیو ته تایید کړي چې یو پاکستانی پوځي د طالبانو په بریدونو کې وژل شوی، اته نور پوځیان او څلور ملکیان ټپیان دي. د نښتو له پیله رئیس د خارلاتسو دروازه چې د افغانستان جنوب ختیځ او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او تګ راتګ یو اصلي لار ده تړل شوې. د خارلاتسو د ښاروالۍ د شورا غړي سید اصغر حسین د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل:
نقصان شویلې بارډر نه ډېر غټ ملونه پرته دي، هغه کلي شکل کې دي، هغه وریځي شکل کې دي، وړد دي، لکه ډرای پروډ دي، کشمیر دي او پرش پروډ دي، او دي کې مختلف قسم تشونه دي. نو دغه نه به خلکو ته ډېر زیات نقصان ملوش.
په ډنډ پټان او کورمکه نه ختی داسې وخت روان دي او لعمل دروازه تړل شوی چې د سپین بول دک چمن لار تازه تریوي اونې تړل کې دوه دوشنبه پرانستل شو. هلته هم دروازه دی یو پاکستانی عسكر تر وژل کې دوه ورسته تړل شوی و.
مخکې تر دې چې د سندرو میلمانه پروګرام ته مخه کړو، یوه مشاعره د روزګان په مرکز ترینکوټ کې مشاعره وشوه. د دې مشاعرې پر مهال شاعرانو شعرونه ولوستل او یو شمېر چارواکو ویناوې وکړې. له سیمې راپور لرو.
دا د روزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې ادبي بهیر دی چې تیر ورځ ناوخته مازیګر مهال تر سره شو. په دې مشاعره کې د شاعرانو ترڅنګ یو شمیر طالب مسولینو هم ګډون کړی وو. د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاریا غولی قریشی د مشاعرې تر پیل وړاندې د شعر او ادب پر ارزښت خبرې وکړې.
الحمدللہ
د مشاعرې په